السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې 25مه نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پر یو شمیر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو په خبرونه کې مزایه پروګرام پام کوه هم وړاندې کوو خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکه د هند وزیر اعظم نریندر مودی له کابل لاهور ته روان شوی د بلوچستان نوی اعلی وزیر وایي د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 1/3 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي او عربي ټولنې پر ترکی ژغ کړی دی چې له عراق دی سرتیری وباسي اوس بشپړ خبرونه د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لند وخت لپاره له کابل لاهور ته روان شوی دی وزیر اعظم نریندر مودی به د لاهور پر هوایي ډګر له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لید کاته کوي نریندر مودی او نواز شریف تر دې وړاندې د روانې میاشتې په سر کې په پیرس کې د اقلیم بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس پر مهال له یو بل سره لید کاته کړي تر سفر وړاندې هندي وزیر اعظم اعلان کړی و چې لاهور ته به ځي او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته به د کلیزی مبارکي هم وایي هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی سي چې د پولي هغې خوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوروپ پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویلي مودی د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانیست وروسته د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر وخت وویل هیواد یا د افغانستان د راتلونکي بنیاد ږدي او د جګړې اور نه کړي بیان وایي مودی د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سرتیرو د بچیو لپاره 1500 سکالرشپونه اعلان کړل چې په جګړه کې وژل شوي وو مودی ویل د سلما بند به ژر د برېښنا پیدا کول پیل کړي هندي وزیر اعظم نن سهار وختي له ماسکو کابل ته ولاړ د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 1/3 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي د خبره نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 1/3 دسمبر به میا نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي
ثناء الله زهری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپالو بلوچانو سره د روغې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون مني او وسلې پر مځکه کښږدي د کابل سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي په کابل سیمو د په کمی اسمبلی کې د کابل سیمو استازي حاجی شاجی ګل اپریدي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
پاکستان تاریخ باندې نصیر اسلام آباد کې دا زمونږ د ټیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوامو مثلا موږ د عوامو خبره کوو زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ یو کم فاتا ګرانډ الاینس رقم تړلی خلک هغه ټول پکې
د قبایلو ځینی پارلماني استازي د عیني حیثیت بدلولو او د قبایلو په خیبر پښتونخوا ورګډول غوښتنه کوي خو ځینی یې دریز لري چې لومړی باید بې کوره کړل سوي خلک خپل سیمو ته ستانه کړي او وروسته نور کارونه وسي په پېښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي د تیر کال پرتله 6 کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ 9% کم شوې ده تیر ورځ د فاټا سکیټریټ روغتیا څانګې مرستیاله ډاکټر اختیار مشال ریډیو ته وویل د ګزړ ناروغي پیښو کمیدو لامل دادی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلي سیمو کې د ناروغي ضد کمپاین وکړ
د دې مو پرمننت کسان او لوکل کسان او مو هوپ کو 2016 کې به مو فټانا کوشش شي ترڅو نو بالکل د پولیو جړې نه خط اوس ډیسټریکټ پښور په کې شامل دی خبر ایجنسی ده او جلال آباد پر ده نو دا اویر دي چې پاتې شي نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې
سږ کال په پاکستان کې د پولیو ناروغي 4 پیشي ریکارډ شوی دی چې زیاتره پکې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا دی چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیره ورځ د هلمند ولایتو پرسنګین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري وکړه. پرسنګین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوالو طالبانو برید وکړ چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وایي شاوخوا ټوله سیمه ولسوالۍ تر ولکې لاندې ده، خو افغان چارواکي دا وردوي او وایي چې طالبان پر شا تمبولي او واک ترلاسه کړی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي ویاند بیګا وویل امریکایي پوځ تر نیمې شپې مخکې پر سنګین ولسوالۍ دوه هم هوایي بریدونه وکړل. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انکره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت غنی او ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګرۍ پر ضد باید د سیمې په کچه مبارزه وسي. اردوغان زیاته کړه چې ترکیه سرتیری به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیر ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کول وغندل او ویبل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید او د عربي هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نن د متحده عرب اماراتو په شارجه کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به نن د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 3:30 بجې پیل سي. دا د دې هیواد د دونو ترمنځ د 5 ورځنۍ لوبو لومړۍ لوبه ده. د دوی ترمنځ به 20 ورځې لوبې هم ترسره کیږي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال سراج زهیر وړاندې کوي.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 40 ګنټو کې به د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پېښور، بنو او پاڼچینار کې به وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 18، بنو کې 4 او 18 او په پاڼچینار کې به -3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوروال کاکر درته وړاندې کړل او د کرن صوبا یو د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوري د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان سرکاري دورې پس د لنډ وخت لپاره د پاکستان لاهور ښار ته روان دي، چېرته چې به نوموړي له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره ملاقات کوي. معلومات درکو، د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي د ګل په ورځ د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. فاټا سیاسي اتحاد سوای
د دې نه مخکې دي اپوزیشن لیډر سره مناسب نو دا خو دغه حالې ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کومو اصلاحاتو غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړې ده چې دا پوره کړی شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته حکم ورکړی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه واخلي، خو بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکي سوای
وزیر اعظم طرف نے یہ مثبت قدم دے خود ایک ادارے صرف احکامات میں بھی پکار اور دے لڑکے پکار دارے سے عملی اقدامات خاموشی میں پکار دارے سے خلق تا آگاہی بھی دے آگے تو بارہ کی
پاک پرونہ کے دا ٹوکو ٹکالو پروگرام پام کوا ہم لرو
تا خو خپل هم شاعری شروع کړه او د مانه دې هم شاعره جوړ کړله. په دا تیر ورځو کې چې ستا په کور کې واده وو، درې ورځې درې شپې د فایرنګ کوي، ټول هم سایګان دې تنگ کړو.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم دفتر او د هیواد د بارنو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په لږ سات کې لاهور ته رسیږي او هلته به تقریبا د 2 اساره دو پر مهال له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کوي. د دې وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلی چې د کابل نه په واپسۍ به د لږ سات لپاره پاکستان ته ورځي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د کابل نه روانې دونه وړاندې هندي وزیر اعظم خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي وو چې دی به نوی ډیلی ته د واپسې په وخت د لږ ساعت دپاره لاهور ته ورځي او هلته به د خپل پاکستانی سیال سره ویني او هغه ته به د کلیزي مبارکي ورکوي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم هاوس ترجمان خواجه معاذ طارق وویل چې د هندوستان وزیر اعظم به دو ګنټو دپاره پاکستان ته راځي. د نریندر مودی پاکستان ته سفر په حکله کارپوه سوئی کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د سیاسي او خارجه تعلقاتو د کارپو او د ګومل پوهنتون ډېر اسماعیل خان پخوانی وایس چانسلر ډاکټر منصور اکبر کونډی نه تپوس کو نو دوی
هندوستان پاکستان تعلقات خی دا مونږ پاره خدي هغه پاره خدي واړه علاقې پاره خدي او کدا خاص کر اوس کوم چینجز راځي لګیا دي مسلم ورلد کې افغانستان کې مونږ تعلقات انډیا سره خپچار دي دو غنټو پاره نه لس منټو پاره رسی مرا کو غلو کنه دا غو دغه سے لا رہی کنه باز دا سے ڈسکشن نی کہ ون ٹو ون نی مفادات ہر ملک بعض اوقات مجبور کی کہ اگر دشمن سره کینی بل انٹرنیشنل ریلیشنز یو ترنگ نزی یو لانگ سائیکل تھیری دا یار 30 سال بعد چینجز را جی دشمنان دوست جوړ سی دوست خفاسی دا چلے گی دا دے حق کی صدا ستر کی صدا
د ذکر دا چې د دین اولان دے دوانو وزیر اعظمانو 13 میاش پیرس کې د ماحولیاتی کانفرنس پر محل لیدلی وو د هغې رستو د دوانو ملکونو خارجه سیکرټریانو او د کامی سلامتی مشیرانو هم بینکاک کې ملاقات کړو او د رستو کې د هندستان خارجه وزیر سوشما سوراج هم اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان ته روانېدلو مخکې نن د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان د سرکاري سفر پر مهال له افغان مشر ولی سره د اقتصاد او دفاع په ګډون په بیلابیلو چارو خبرې وکړې. نوموړي د دورې پر مهال د افغانستان د پارلمان غړو ته وینا وکړه او د هغه هیواد پارلمان نوې بدانه یې پرانیستله. نوموړي افغان ځواکونو ته هلیکاپټرې هم وسپارلې. د نریندر مودی کابل ته د سفر حال راته له کابله د مشال ریډیو خبریال صفی الله ستانکزی راکوي.
هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن کابل ته رسیدو سره سم ولسمشر سره وکتل او بیا وروسته له هغې د پارلمان په سیمه کې د افغانستان د پارلمان لپاره نوې ودانۍ پرانیستله. دا ودانۍ د هند په مرسته باندې جوړه شوې ده او یو فاز یې تکمیل شوی دی چې ټول سال $90 million پرې لګېدلي دي او د نورو فازونو سره به ټولې پیسې چې پرې مصرف شي شاوخوا $200 million به کېږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د ودانۍ تر پرانیستلو وروسته افغانستان پارلمان غړو ته وینا وکړه او د سیمې ټول هیوادونه په خاصه توګه پاکستان، ایران او خپل هند د دې مسؤول وباله چې باید په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین لپاره او د ټینګښت او د راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي. د پاکستان یې وغوښتل چې په سیمه کې د یو پله په حیث باندې خپل مسؤلیت ادا کړي چې د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان سره ونښلوي او بالاخره ټوله سیمه د افغانستان په امن کولو کې لاس سره یو کړي. مودی وویل که د سیمې هیوادونه د افغانستان په امن کولو کې لاس سره یو نه کړي نو هیڅکله به هم دغه خپل امن پاتې نه شي او دوی ټینګار وکړ چې د افغانستان امن د ټولو لپاره امن دی. همدارس په ځینو اقتصادي پروژو هم خبرې وکړلې او د اقتصادي پروژو په برخه کې د برق د ترانسمیشن په اړه باندې هم دوی خبرې وکړلې چې په سیمه کې به بالاخره ټوله سیمه روښانه وي ورسره او هغه به ټول د افغانستان له لارې تیریږي. دوی همدارس په ځینو تجارتي مسایلو هم بحث وکړو. چابهار بندر ته هم اشاره وکړل چې وبه کولی شي افغان سوداګر په اسانۍ سره مالونه خپل انتقال کړي. بله مهمه سیاسي مسله دا وه چې دوی داسې وویل چې ګاونډیان باید د افغانستان د خلکو په یعنی داسې یو فکر باید له خلکو سره ونه اوسي چې د افغانستان پر ضد اوسي او دوی ټینګار وکړ چې هر ګاونډی باید ځان سره هم دا تصور وکړي که احیاراً دغسې وضعیت په چې په افغانستان راغلی که په دوی هم راشي حالت به څنګه شي. نو دوی له ټولو نه وغوښتل چې له افغانستان سره پاتې شي او د افغانستان د دولت همکار اوسي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله زاهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانی میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبې د وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت زاهری ویل د حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسله هواره کړي او له هغو بلوچ ملتپالو سره به دروغې خبرې وکړي چې د پاکستان آئین مني. په دې اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ جوړ کړی چې د بلوچستان اسمبلی نوی سپیکر په غږ پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبې په مازدیګرنۍ غونډه کې د یوه قرارداد له لارې نواب ثناء الله زهرایی د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو 450 غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي. زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسئلې هوارول وي. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډېره ځایه دا ستونزه هواره کړې، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزي حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسئله هم هواره کړې، او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په 1 نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پخپله وکړي.
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې، او په 1 دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لور ټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي، او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوري لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي. هر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځنن خبرو ته راځي، زه ورته هرکلی وایم. دا خلک دراسي او له سیاسي او جمهوري لارې دي د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهري د پنجشنبې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پیل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2013 میسوي کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیګ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مري ښارګوټي کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې 2.5 کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره، او د پاتې 2.5 کلونو لپاره به د مسلم لیګ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د کابلی سیمو سیاسي اتحاد په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره کینی. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان او په کابلی اسمبلی په بخنه غواړم او په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجی شاجی ګل افریدی تیر ورځ مشال ریډیو ته وکړه. ګلیاس معلومات راکوي.
د کابلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الائنس غړو د هغو سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28 نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسۍ غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نوموړي زیاته کړه،
په 28 تاریخ باندې چې کم فاټا ګرینډ الائنس په نوم باندې دوه کم هغه جوړ کړی، هغه سره زموږ په 28 تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زمون به حتل وخت کوشش دی چې دا زمون د تیم مثلا دا زمون د قبایلی عوام مثلا مونږ د عوام خبره کوو، نو ان شاء الله تعالی مونږ به یو بل کنوینس کو پر 28 تاریخ باندې به زمون اختلافات ختم شي. ان شاء الله مونږ به یو پلیټ فارم بو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې مونږ یو سینیټر او نېشنل اسمبلی والا مونږ به وو پکې ان شاء الله چې کوم فاټا ګرانډ الائنس را کوم تر دې خلک هغه ټول وو پکې.
شاجی ګول پر دې ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استادو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي. دغه په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي. بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادی مشر اخونزاده چټان له مشال راډیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28 نیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي. خو نوموړي ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغه نه پس دی د سینیټر چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړی دی، او نو دا کوم دغه حالې ځلې شروع دي چې په څنڅه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پاټا سیاسي اتحاد کړی دا چې دا پوره کړی شي. د دې په مخه کې راوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډه بالکل د اصلاحاتو نشو کوي، اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه پاتا سیاسی اتحاد دا
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقه ځین خلک را پاره ولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړی دی چې دا فاټا سیاسی اتحادیه مقاصد ته زیان ورسوي. بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي. نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خو هر څوک سیاست کوي، په پارلیمنت کې هم سیاست کوي او په میډیا کې هم، او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د بېنه خبر نه دي خو سیاست پې کوي. نو هغه کې مونږ په چا باندې تنقید نه کوو، خو ولې بس په هغه شی باندې په کار دی چې د څنګه سړی خبر وي. نو زندگی نما داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاټا په یو موقف کې موقف باندې د قبایل خپل وسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرضې مطابق وشي.
د قبایلي سیمو استازو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټي جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلي سیمو دوره کوي.
په دې وروستو کې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیشنونه او کمیټه جوړې کړې دي چې زیاتره خپل سپارښتنې وړاندیزونه حکومت ته ورکړې دي، خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوي. تیر کال هم حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپل سپارښتنې حکومت ته ورکړې، خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته وویل حکومت د نوې کمیټه نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه دې عملي کړي. له نوموړي نه ګولیاس پوښتلی چې د قبایلي سیمو په اړه د اوسنۍ وفاقي کمیټې یا نورو کمیټو په اړه څه نظر لري؟
پاکستان کې یو زمونږ چې کوم یو هغه ټراجېډي به ورته ووایه چې کوم ریالټي ده چې کوم سچویشن دی، نو بس هغې مونږ کمیټیانې جوړو که نه ایکشن نه اخلو. زمونږ د کمیشن چې کوم هغه مونږ ریفارمز نه وایو، دس از انټایرم رپورټ. زمونږ چې کوم کمیشن رپورټ چې کوم دی، نو دس از بیسیکلی انټایرم دی. دا او لکه دا یو د ترانزیشنل پیریډ دپاره دی، هغه سټیپ وایز دی چې فاینلي هغه به ده فاټا سټیټس ډیسایډ کړي. نو او هغه د فاټا خلک په خپله ډیسایډ کړي کو هغه رپورټ هغه چې کوم د کمیشن چې کوم هغه فائنډینګز او ریکمنډیشنز کو هغه دا ټول چې څوک اوس کمیشن او کمیټي جوړي هغه دی وګوري. نو اس کمیټي او کمیشن ته ضرورت نشته، ځکه چې هغه مونږ فائنل دغه چې کوم دی ریکمنډیشن دا چې د فاټا خلک به فیز وایز خپل سټیټس لپاره چې دی نو چې کوم هم د هغوی خوښه ده نو دای په مطابق دی هغه بیا ډیسایډ کېږي.
مسرت قدیم صاحبه، چې دا کوم کمیشن دی د فاټا چې کوم کمیشن دی، که په دې هغه راته تاسو وایئ چې د دې کوم کار کوم کړی دی تر اوسه پورې، هغه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
نه زموږ خو دې پورې کار چې مونږ هغه رپورټ ورکوم، په هغې کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو هغې کې د انسټیټیوشنل هغې کې دوه قسمه دي، یو لکه انسټیټیوشنل ریفارمز دي او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه د ویم چې ایډمنسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري، خو په هغې کې چې کوم د سیکرټریټ او یا د ګورنر هاوس والا چې کوم ریفارم دي هغه خو آلریډي چیزې شروع شوي دي. او د دې نه علاوه هم چې کوم دي کو تاسو وګورئ نو د ټي ډي پي لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفارم کې چې ورکړي نو په هغې خو آلریډي کار روان دی، خو روان شوي دي، خو مخ شانتې دي. نور داسې لکه هغه ډېر چې کوم دا کوک امپیکټ والی دي د یونیورسټیانو اعلان یونیورسټي جوړول دي، یونیورسټي آلریډي ځمکه اکوایر شوې ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې پنځه کسیزه یو کمیټه جوړه کړله، اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو، نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري؟ اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دواړو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي، ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل په کار دی، زموږ ریفارمز چې کوم دي هغه هغه شانتې امپلیمنټ چې څنګه هغه موږ لکه ریکمنډیشن ورکړي دي، په کمې دي چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغوی مو سره هم اګری کړی دی. آی هوپ یو انډرسټینډ چې په مین سټیک هولډرز کې څوک یادومه پولیټیکل سټیټس چینج کول لپاره تاسو له ریسورسز په کار دي، تاسو له چې دی هغه شانتې سکلفل خلق پکار دی، کپاسیٹی بالکل پکار دی، او غیر پر کم از کم دو کال پکار دی، اگر پلیز دو اس کی بھی شی اتا نہ دی شپی چ دین تاف نہ سکول نہ شی تیمگا پفاتا کی دا کول وان دگی دی دگی بلتستان حالم تا سو کتلی او یو ریفارم پات چون بلوچستان نم انو چونو اگر تو واپس چکا نہ کیو کہ سو پر پولیٹیکل ویل نہیں نو دول دیر کمیشن نہ دیو کمیٹیاں دی جوشی اسم نہ دکی.
دا قبالی سیم اصلاحات و کمیشن غری و پخوانه صوبای وزیر مسررت قدیم سر تاست مشال ریڈیو مرکا واری دلا لپاکستان اخبری دون کی ایکسپریس ٹریبیون رسپانی دا قبالی سیم اصلاحات و پارا پخبل اداریا کلی کلی پاغو سیم و کلاهم دا بریتانی واکمن وقت قانون چلی گی لیکن اوائی لسی زورا حیث دا قبائل و لولس سرج منی کی گی چه نظام و آئینی او قانونی حیثیت پای هم بربدل کرل شی خو پاکی یو وادا هم ندا پورا کرل شوی منور شا دا تفصیل سره
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې قبایلي ولس ته وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلي سیمې د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمې دي چې پکې خلکو ته بنیادي سهولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمو ته د توجه نه ورکولو له وجې د دې سیمې په بېلابېلو برخو کې سخت دریځۍ سر راپورته کړی دی چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي عملیات کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبلا وخته ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلي مشرانو په صلاح د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 کمیټې اولنۍ ناکامي دا ده چې پکې د قبایلي سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلي سیمو دوه غړیو ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه صلاح اخیستل شوی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا به څه لاسته راوړنې ولري. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د قبایلي سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یوه ده چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. دویم ده چې دا سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړی شي او دریم ده چې د قبایلي سیمو انتظام د ملکن ایجنسۍ په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته ویلي دي چې د ماشومانو تحفظ لپاره کوټلي اقدامات وکړي او په ولسي او انتظامی کچه د په دې اړه د پوهې خورولو بندوبست وکړي. نوموړي زیاته کړې چې داسې ګامونه پکار دي چې د بشري حقونو قومي کمیشن په سفارشاتو عمل وکړل شي چې د پنجاب په قصور کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتې پیښې وروسته حکومت ته ورکړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د زیارت په مازیګر نا وخت د اسلام آباد وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبایي حکومتونو ته هدایت جاری کړی دی چې د ماشومانو د تحفظ نور باوري جوړولو لپاره د بشري حقوقو د قومي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس پاکستان په سفارشاتو عمل وکړي چې راتلونکي کې د پنجاب د قصور خار د پیښې پرنګ د حالاتو څخه ماشومان وژغورل شي. یاد دې وي چې په پنجاب قصور خار کې د سلګونو ماشومانو سره د جنسي تیري وروستو یاد کمیشن سفارشات جوړ کړل چې پکې یې وویل چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ د نظام دی بیا له سره جاج واغستل شي او په دې کې د اقوام متحده لخوا د ماشومانو د حقونو په رڼا کې اصلاحات وکړل شي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف په ټولو صوبو ټینګار وکړ چې په انتظامی کچ دی د پولیسو وکیلانو او عدلی په ګډون د ټولو متعلقه ادارو او خلکو داسې روزنه وکړل شي چې د ماشومانو د حقونو په عملونکې له سزا بچ نشي. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم په دې هدایاتو د ماشومانو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره غیر ملکی ادارې سیو دی چلډرن د یو چارواکي ارشد محمود نو پوښتل نو هغه وویل چې په پاکستان کې اکثر داسې کیږي نو که وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره سنجیده اقدامات وکړل نو په دې به قابو وموندل شي.
داسې سیکټر نشته د بدترین نه بدترین اقسام چې کوم د لیبر دی په هغه کې ماشومان کار کوي. مثلا په بټو کې ماشومان کار کوي. د ماشومانو باره کې چې کوم قوانین دي چې کوم د تعلیم خبره ده د مثال په تور باندې بیا بجټری ایډوکیشن دي لکه دا لپاره په بجټ کې فنډس کې خودل دي چې را ماشومان چې کوم دینو هغه د دې مسلو نه بچ کړي شي. صوبایي حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازی کوي او بجټری ایډوکیشن به کوي فنډس به د دې لپاره مختص کوي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. زما په خیال دغه یو لار ده چې د هغې په ذریعه باندې مونږ د ماشومان چې دینو دا په دې کم عمرونو کې د مشقت نه بچ کولی شو.
همداشان یو بل د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو تنظیم عورت فاؤنڈیشن مشر اسیم ملک مشال ریڈیو ته په دې اړه وی
وزیر اعظم طرف نه مثبت قدم دی خو دې کې دا لري صرف اقدامات نه دي پکار په دې لړ کې پکار دا لري عملی اقدامات هم وشي او چې کوم د سی آر سی معاهده چې پاکستان ته سخت هم کړی دی چایلډ رائټس کنونشن حوالے سره هغه باندې پکار دا لري خلکو ته آگاهي وي د هغه په باره کې. نو پاکستان الریډی ممبر دی خو صرف دا لري چې امپلیمنټیشن نه د قانونو اطلاق نشته. یو قانون دی او قانون اطلاق شي او هغه عملی شي کی نو زهره خبر شه داسې حالات او واقعات چې کوم دي مشمول د چایلډ لیبر حواله سره دی او کا د هغه خلاف قسم ته زیاته حواله سره دی پای کې خامخا دي کې کمې راځي
یا د دې وی دیرستیو کې د پاکستان پر سنو کې راپورونه راغلي ول چې د پنجاب د قصور خار په حسینواله سیمه کې د 2500 زیاتو ماشومان باندې جنسي تیری شوې ده چې په ګرستو بیا د پنجاب حکومت 15 کسان نیولې وو او په هغه یې مقدمه درج کړې وي سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
تازه مشال ریڈیو خبرونو ته غوږ یې د مشال ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ مشال ریڈیو تاسو لپاره هر روز او د هر ورځې په مناسبت سره 19 پروګرامونه لري تاسو کولی شئ چې دغه پروګرامونو په اړه مشال ریڈیو ته نظر وړاندې کړئ دغه نظر تاسو موږ سره د مشال ریڈیو پیغام ریکارډونکي مشين باندې موږ ته پریښودلی شئ د دغه مشين شمیره ده 0202-02-12-12-12-12 دا مشال ریڈیو خبرونو ته تاسو غوږی راځي چې اوس دا مشال ریڈیو کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو ساسو لپاره رابی اکرم خان دا کتنه وړاندې کوي
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د تیل او د ګیس نظم ادارې د اوګره په فیصلې د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په یخ موسم کې د مخکنه اولس د ګیس سهولت په سمانه ملاویږي نو فی الحال د دې نرخ زیات نه کړی شي ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي بلکې صنعتونه له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی خودل ددا سبندوبس نیوی او اولس پریشانی سره مخ وی او هر ورځ احتجاج کوي ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د هر سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منسوبې دي د مکمل کولو کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتیدونکي په ګرانې د هم کابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمہواری ده په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې په اوړو کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس سره د مشکلاتو مخ وي ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولې د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسېدی شي ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس د غلا مخنیوي کول خپله د متعلقه ادارو ذمېواري ده خو د دې سزا اولس ته میلاویږي او ورته د زیات رقم بلونه ورکړی کېږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده ادارې مخکې لیکي د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکي توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډۍ کلچر هم ختم کړی شي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تک راتک او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی د ادارې په وینا د دې یو مثال په تیرو ورځو کې په کراچۍ کې را مخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو سرداری د یو اسپتال افتتاحي تقریب کې ګډون له وجې یو ماشومه په وخت طبي سهولیت نه ترلاسه کول له وجې مړه شوې ده ادارې زیاتوي چې په نورو صوبو کې هم صورتحال د دې نه مختلف نه دی هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي ادارې زیاتوي که سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي کې ځانونه په خطر کې واچوي دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي ادارې وایي دا بخښنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصبو افتتاح وشي دې سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدو نه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي ادارې اخري کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پس تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې د عمل وکړی شي چې اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د نړیوالو رسنو په برخه کې مونږ د پاکستان انګریزي ژبې ډان او د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼو لیکنې راخستی دي ډان ورځپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ په ترګرۍ ضد اطلاف کې د پاکستان په ګډون بحث کړي او انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ دروروي
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشر الاسد له واکه لرې کړي د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي ورځپاڼه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاتې شوی وو خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بېل رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هېوادونه پکې شامل دي. خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼې لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بېله سلام مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل سوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول سوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډېر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلی دی چې برتانیا د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې اروپا ته په رسېدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسېدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تېر ماښام په انکارا کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال اردغان وویل د ترکیې سرتېری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې ضرورت یې وي. غونډې ته د وینا په وخت غنی وویل له ترکمانستانه د ګیسو نلی کبل افغانستان نه تر پاکستان او هند غځول کیږي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان سرور.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې ګډې خبري غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیې جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمې او غیر مستقیمې ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیې هغه هلې ځلې وستایلي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ییزو همکاریو یوه نوې پاڼه پرانیستل سي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا ویشل سوی وه بیرته سره یو ځای کړي. د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییزې همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي. د ترکیې جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیې ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوي په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیې 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد کړنلارې عملي کولو لپاره حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د دینیاتو مضمون له ښوونې کار اخلي. د ورځپاڼې په خبره حکومت باید د سخت دریځې مفکورې مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل ګلایا اسرا کوي.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال آیه رحمان په یوه مقاله کې لیکي قسم د ترهګرۍ پر ضد یو شمیر سرویګانې او لیکنې خپرې شوي، خو د حکومت لخوا په دغې تګلارې عمل کول په نظر نه راځي. په پېښور کې پر یو سکول د برید یو کال پوره کېدو وروسته په پارلمان کې په حکومت ډېر زیات تنقیدونه شوي ول چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې کې یې پرمختګ نه دی کړی. لیکوال وایي د پارلمان په دواړو ایوانونو کې په دې بحثونه شوي چې دغه تګلارې خپله لاره خطا کړې ده او حکومت د ترهګرۍ پر ضد جدي ګامونه نه دي پورته کړي. د دې ترڅنګ د ترهګرو په دار خېجولو پر ځای عامو خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي دي او تر ټولو مهمه خبره د ترهګرو مفکورې مخه نه ده نیول شوي. لیکوال وایي په پارلمان کې اکثریت غوښتنه کوله چې د آر یو پبلک سکول برید سمې پلټنې وکړل شي. په 1901 کال کې د پاکستان د ماتېدو تر شا ذمهوار خلک په ډاګه کړل شي. د 1999 کال د کارګل جنگ او د اوسامه بن لادن د وژنې پلټنې هم وشي. لیکوال زیاتوي په قومي اسمبلی کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې د بحث راغونډولو پر مهال د کورونو چارو وفاقي وزیر وویل پخوانی ولسی او فوزی چارواکو دواړو واک درلودو او د دې هر څه ذمهوار پخوانی حکومتونه او فوزی چارواکي دي چې اوس موجوده حکومت یې د پاکولو کوششونه کوي. لیکوال وایي چې فوزی عملیات د هر څه حل نه دی. مقامي او بهرني شنونکي دواړه په دې اندي چې د ورپکو نظریې عام ولس ته د رسایي مخه ونیول شي. په دې لړ کې لډیرې مودې راهیسې ریاست خپل دریځ وړاندې کوي خو څه معقوله جواب یې نه دی ورکړی. که هم د فوج لخوا د سخت دریځۍ پر ضد عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو پر ضد کمپاین خبرې کوي خو حکومت له پکار ده چې دې ته په سمه توګه پاملرنه وکړي. لیکوال وایي چې په موجوده حالاتو کې دوه رویه ننګونې دي. حکومت باید په تعلیمي ادارو کې د ورپکو مخه ونیسي او بل د هغه خلکو روزنه وکړي چې د ورپکو حمایتیان دي. لیکوال آی رحمان وایي چې حکومت د خپلو ادارو په کار راوستو کې ناکام ښکاري. د مثال په توګه اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د اسلامیت څانګې په دې هر څه کې مهم رول لوبولی شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرسا اوریدل شي.
دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ وایي د تیر کال پرتله سخت کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 98% کمه شوې ده. فاټا سیکرټریټ هیله مند دی چې راتلونکي کال به لس قبایلي سیمو د ګوزن ناروغي وایرس په مکمله توګه ختم کړل شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د فاټا سیکرټریټ د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت له وجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمېره 101 وه، ولې سخت کال په ټول کال کې 14 کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډېر بد حالت و، فاټا کې ډېر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه، او د 2015 ختمي کې تر اوسه 16 کیسونه، 96% ریډکشن کمپیرزن کو مین وجہ جدا ارض کی کمپین مخبہ زن و ذہو کی بنکی دل کا لین آرڈر سچویشن دیکھیے منڈیا ایکسس پرووائڈ کو ایکسس سیوا شو نو ایکسس سیوا کی دو وجہ نے کمپین نہ اوشو نو آگا وجہ نہ کسی نے تعداد ہونا کم شو
دو وچ راتلن کی تپارا ہوں دو یو موسرا کلنارا ڈاکلے دا اتمی سرگن دکلا چی 2014 با نیوا دی فاٹا بلکر پاکستان نا دا پولیو وائرس ختم کری.
یو خود کمپین دا پارا ٹیمو نی کمپین ختم شی ٹیم ہم ختم دا نا دے دا مون پرمننٹ کسان واقس لوکل کسان او مون ہوپ کو چی انشاءاللہ 2016 کے با انشاءاللہ دا مون فاٹا نا کوشش شی میکزیمم کوشش پیچھے دا کسی نو بالکل دا پولیو جڑے نہ ختم. اس مینلی فوکس شوی دی گریٹر پشاور چی اور توی دا ڈسٹرکٹ پشاور کی دی پکی شامل دی خیبر ایجنسی دا جلال آباد پر دے نو دیزے کی اس دا وائرس مون دیزے کی پاتشے نو تقریبا ټول دنیا نا ختم شے صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
ڈاکٹر اختیار مشال لیڈو تا دا هم ویل چې دا نوې کمپاین په ذریعہ دوی دا کمیونټی پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د دغه وایرس نه حفاظت کول شي او کچره د ولس مرسته ترلاسه وي دوی دا وایرس زر تر زره ختمول شي. دوی په عام ولس غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یو لوی خطر ده او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي.
دی اکثر د خلکو ذهن کې دا سیس دی چې لکه دا مک میسه دا په پولیو فوکس ورکړي نور مرزو خیال نه کوي، نو دوی د مې کلیر میسج دا ده چې یو مرز سی چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي او بیا بالکل نه راځي. دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي شو لکه چې کوم ختم کړي، نو مین فوکس ځکه دی چې دا ختمي دوه مرض ځنې مرض ته ختموي نشي، کموي شي، کنټرول کوي شي، ختموي نشي.
د پامول دا چې سخت کال په ټول پاکستان کې شپږ دیرش د پولیو کیسونه رامخته شوي دي چې پکې 14 د قبایلي سیمو او 15 د خیبر پختونخوا نه دي، ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمېره د 300 نه سیوا شوې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو پښتو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کے موسیقی دفارہ شاندار زید ہے ان شاء اللہ کا مسئلہ اللہ حل
دا ولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د چهارشنبه یا شورو له ورځې راهیسې مراسم او لوبې پیل شوي دي چې د دسمبر تر دیرشمې به روانې وي. په لوبو کې د ټولو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالۍ کوي او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله مند دي چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي. په دې سیالو کې ګڼې لوبې شاملې دي چې پکې ځینې تېره ورځ د پېښور په قیوم لوبغاړي یا سټېډیم کې وشوې. د مشال ریډیو خبریال فرحات شنواری له هغه ځایه دا رپورټ را لېږلی دی.
د لوبو دغه میلې په حق لا د فاټا د لوبو ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ثوای
زه بداوم چې پهله خو دا اوپننګ سرمن ان شاء الله خو شولا مین چې و اتانو پکې زمو دا 1000 د جنسې د خلکو سټوډنټس گیمونه سٹارټ شو مختلف چې د اتلټکس نن یو سٹارټ شوی دی کیو شولو فوټبال تاما سټډیم کې شروع دی د فیمیل بیلمنټن شولو او رسکشي شروع ده
د کورمی جنسې نه راغلی د فوټبال یو لوبغاړي واجد خپل احساسات صداسې شریک کړل.
یاره مو ډیر خوشحاله یو دلته مو خو ماحول دی یمن ولا فضا ده بلې پرې خو مو فوټبال کې کوم گورنر اولمپیک و پاکم پینل بویا کړه وای ټانک نه ایک سه پرسا کوشش پیوی دو پرې ان شاء الله پینل مو ګټو مو دنیا لا دا پیغام مرکو چې مو کبایل د شتګر نه وي پر امن یو.
د مومند جن سید اتلټکس ټیم کوچ محمد ابراهیم وای
دا یو موقع ده چې په دې کې دا اتلیټ چې کوم دی هغه هغه ټیلنټ چې هغه ښکارا شو هغه ظاهر شو خو اتلیټ پکې دا یو سو کمپټیشن شو خو اتلیټ پکې مخه ترال دا یو بل سره د پیجن کلو مکمل او شو کلډن ډیر زیات خوشاله دي.
د باجوړ جن سید رسکشی ټیم مشر رحمان الله وویل
نور کې مونږ زموږ سره خپل د سترغلې د باجوړ له مونږ تقریبا 175 د سترغلې سر زمونږ دی کې فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته د کرکټ ټیم هم شته د اتلیټ سم زموږ سره څونه گیمونه دی ایونت کې شامل دي دا پلان زموږ سره چې په یوروپ یا بل دنیا کې کم گیمونه کیږي واغو څه مې سوسې دا غو نه موږ ډېر ښه پیل کو نو زموږ خدا ان شاء الله پوره مطمئن چې موږ به پارت آف چمپیون به راځو باجوړ ته خپل پارت آف د اولمپیکس گیم چې کوم ټرافي دا بوړو.
یاد دی ویچ په دې میله کې د آرت انټیک د کاروباري توکو او قبایلی روایتي خوراکونو نندارتونونه هم شامل دي او په اخر کې به د خیبر جنسې په لوړګي کې یو لوی مشاعره هم د دغه میله برخه وي. فرحات شینوارای مشال ریډیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا
تازه مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د مشال ریډیو د هفتوار مزاحیه پروګرام پام کوه. دا پروګرام ساسو لپاره امان الله ناصر جوړ کړی دی. راځي چې وورو
پام کوه.
السلام علیکم. دا رادیو کمال دی او دا بیا گرگین جمال دی تخلص میرچکی دی هر خبری لکه لرگی دی پا سر لگی دلی لکه سوٹی دی راپوری پا مزغو کی دنن پروت لکه چینجی دی. نوگران و گرگین زده آوریدون کو پا دی هلیو چه ده تڑو تگان و بشکولی نیاست پا ون وی براغلی نیاست پا ترافیک پولیس که با لورد خطلی نیاست او که خطلی آست بیا با پتیخت که بریالی شوی ناکام شوی نیاست او که ناکام شیوی آست نو بیا به وحل شیوی تکول شیوی او چالان شیوی نه آست. پا بازار کی پا قدم قدم ولارو د فکرانو او گند کپانو پا مابین که براگیر شیوی نه آست او پا همدغ موکب لخپل جیب بی برخ شیوی نه آست د موبایل او بطوی لغم با بی غم شیوی نه آست د همسایگانو پا غرزول شو کچرو کی با د کیلی پا یودگو شوی دلی نه آست او خپلی دروازی تا با پیو ساکی رسیدلی نیست. ده دین او روست با ده کوروادانی او خواخی ده گیلو او شکوو تر بار لاندی شوی نیست او بیا با لروته او ترکاره نبی برخی شوی او بیر تا بازار تا راوتیلی نیست او پا بازار کی با پتلو خرسیدون کو اغا وروجو پیخ شوی نیست چی خوندی مچانو وڑیوی او رنگ ده بازار درو او دودانو ولی نوگرانو خپلی گیری زده او حالاتو خسته اوریدونگو نن تو تکی ستودیو ستیشن تی گربلیشن تا یو داسی محترم او معزیز میلمه را غخته ده دا میلمه پا گلی که ده هر چا سره پا جنگوی دوی ولی پا جنگوی راشی پا خپلی واوری لستودیو ستیشن تی گربلیشن نه ده دوی دول او سرنا
سر ستاسو خاول تپوس خدا دے چې ستاسو څخه دا ټول همسایگان گاونډیان ډیر سخت تنگ دي دا ولی
زم د خپل ټول همسایگان څخه ډیر سخت تنگ یم دا بیا ودی
نه نه هغه ټول ستاسو څخه ډیر تنگ دي
زم د هغه څخه بیخی ډیر تنگ یم
اوهو اغوی طولا تنگ دی تا یوازی تنگی دا اغوی اوتون دیر دی ستا دا کم دی اغوی وای چی دای دی کور پا مونگ خرچ کی او دای دی دا کلی او مالا پریگ دی
کلی او مالا خو پریشده زو خو غارم چی دا ملک پریشدم اسیای برای زم پریشدم یروپ تولارسم امریکا تولارسم یوکندا تولارسم ویستندیس تا کدوکم راکی کرایا را جوڑ قویزا ستا چخیال دی چه زبا دیر شوق دلتا وسیعتم دلتا تر جلیبوی مچان دیر تر بجلی بلان دیر تر خلقو سیاستانان دیر تر کارکنان لیدران دیر تر عوام فکران دیر تر اکلمندو لیوانان دیر تر کاغذات والای بی کاغذات موتران دیر پا دکترانو که کسابان دیر پا لوبی که هنالان دیر رشت خواران دیر رکشی دیری ترکان دیر پولیس دیر داکوگان دیر غلط دیر نمازیان دیر سکوم دا ملک زما همسایگان تو ووه چه ما تراکی کرایا ویزارا ولگوی زما ایچ شوک نسته چه ستاسی پا دی ملکی ووه سیجم چه گتران داسی رعیشی لکه چنی سرکان داسی چوچه چوچه دی لکه عینی او خلگ داسی ویدی دی لکه وزی
اوهو وای ما چه میگم دنبورا چی میگا همسایگان ستا چخه دا شکایت لری چه تا دیک پا زورا ولگوی دا گلپانی او دا نغمه که ست وروا چوی طولش پا دی همسایگان لخوب ایستلی بی
سوکم چه گلپانی او نغمه نو آورو دا همسایگانو دا شد جگره آورو دا یوی او دا بلی خواه دا همسایگانو خراچه آورم دا مندوی گلی آورم دا دوی غریبانو مافیانی او توبه آورم نو تر دې بیا سوره او بیا سوده خبرو ش نه دی چې ګلپانی او نغمه واورم ها بولو کیو مو ایسه پکړه جیسه ان ای 122 کانیم خان جس کنو ټونه بیګیا هارو ټونه بیګیا
ګورا دام سایګانو تنگا ول ډېر بد خبره ده ګونا لري
خانت دی خراب نه سپاغه وچ ولال رپورټر نه ته ما ته دا وای ته دا رپورټر لګولې چای تو خو باید چې کمپیوټر وای بلکه دا د کمپوټ ټکی چې ام در سخلیر سی شبی ای بی اکلی زده توایما چه اغوی خو زما سخه صرف تنگ دی زما سخه پشتنه وک زلمی دا دی دلاس داس دی لکه بادرنگ ایوی خواه تا امسایه دی سالنگ مبلی خواه تا را تا پروتی بجرنگ درائمی خواه تا اورنگ هر یو داس دی لکه دبنگ
اغوی ستال لاسا تنگ دی وای داس دی لکه لڑم چه هر زای وی دنگ دنگ دنگ
وام لرس چه او هم بنگ ار سوک چه وی پر چنگ نو او هم پا کلنگ
او تا خو خپل هم شاعری شروع کړه او دمانه دې هم شاعره جوړ کړله. په دا تیر ورځو کې چې ستا په کور کې واده و، درې ورځې درې شپې دې فایرنګ کوي، ټول همسایه ګان دې تنګ کړي وو.
اے بے عقلی، نن سبا هغه سړی کامیاب دی چې اول فایرنګ شروع کړي، کنه په تا باندې به فایرنګ شروع کړي. او چې څومره ډېر کوي ټکان، هغومره به خلک درته وایي د وچ خان.
آخه دا فایرنګ خو دې د دې دپاره کولو، دا دوه ډولونه چې دي درې ورځې وهلو، خپله هم په اتڼ اخته وې او خلک دې هم په بستره کې په اتڼ اخته کړي وو. ظالمه،
نه ما خو درې ورځې د واده خلک په اتڼ اخته کړي وو. دا د دې درې درې درزونو بچیانو چې ټول کلی او محله په اتڼ اخته کړې ده، هغه دا دوی چې کچرې زما د کور ومخ ته غورځي نالۍ بندې کړي، او بیا مچان او مچران چې پیدا کېږي، هغه مچانو او مچرانو چې زه شپه او ورځ په بړستن کې دننه او د باندې په اتڼ اخته کړی یم، هغه هېڅ ګناه نه ده. دا ما بدل ځینې واخېستې. هغه هم یو زمانه وه، د شپې به د پشانو ګدړانو چغالانو ږغونه، سار به د بلبلانو او رنګارنګ مرغانو ږغونه، او اوس د شپې د همسایګانو بې سوره اوازونه او د ورځې بیا د ماشومانو بې لایه ږغونه. مې جوان ته کته جوان اشتم تکو ستا په کور کې یو کمره نسته چې په کرایه راکې، ته لا د همسایګانو په حقوقو ښه خبره یې.
یو یو زما ځان د غاړې دی چې دا ستا رنګه جګړه او سړی ته به کمره په کرایه ورکوم. غلیشه مړه
چکړالو نوم تو تکو د خلګو دکو او د آلات ټډو جګړالو کړم.
یو یو دا څنګه خبرې کوي؟ نن سبا خو شریفان ډیر په زور کې دي کنه.
نه نه، دا د نامه شریفان نه درخم، د عمل د شریفانو خبر روانه ده.
ګوره چې هغه ورځې تا فایرنګ کوي نه، دا ستا پړندو ګولۍ باندې څو کسان زوبله شوي وو.
اے بے حقلی، خپل لوایا چې د ړندو ګولیو په سبب ژوبل شوي. رښتیا هم ګولۍ خوړنده دوی خو سترګې لري چې کله فایرنګ کېږي باید چې بالا وګوري چې چیرې ګولۍ خو پر دوی نه ده را روان، باید چې دوی مخه وریله کړې وای. اوس که د پاسه ګولۍ را روانه ده او زه سر ورته نیولی دی، نو په دې کې زما څه قصور ده؟ ها بولو کیوں مو ایسا پکڑا ہے جیسے مزاق پتہ لگ کی بند ہو جائے؟ اس گواڑے چتا پہ گولی بول
گورگینا ایسا وائی.
نوگرانو او سرگردانو او ریدونگو، داو هغه همسایا چې خپل هم په تکلیف کې وو او شل نور هم ورسره په تکلیف شوی، دا وخت مونږ خپل استودیو ټینشن تی گڑبړې شنده ماهر لغاتیات المعروف ترجمه جات خاغلی معنوی صاحب را غوخته دی دی به تاسو ته د بیلو بیلو ټکو معنا وی درخی.
معنوی صاحب دغه ډاکټر و چی شي ته وای؟
ډاکټر هغه درزی ته ویل کی چې کدی تیری او کدی سلای کوي، فیس وای که دی پچاره وی او که دی پستن سوره کوی، سیب سیب بهور دوی او پیسی به هم ور کوی. آو
منوی صاحب، منوی صاحب، وام دا خواشت سپلا ده؟
دا خواخی مانه دا اغا توری کتوه ده چې د لیلا او مجنون په مابین کې تیر شي، نو به هم دواړه سره په جنگ شي. او
مهنوی صاحب، دا د کسټم معنا دې راښوولې وای؟
د کسټم معنا د هغه ښکاري ده چې د نیولو فیس جلا علي او بیرته د خوشی کولو خیرانه جلا اصولوي.
معنوی صاحب، دا انګور څه ته وای؟
د انګور معنا د هغه یلغارګری ده
چی لده بندی نرشی مزک هم اونیسی او کور هم پا بریتو هم گوتا تیرهی و پا جیبو او دیگو هم گوتا تیرهی خوبیا هم تا ایچ نشی پا کوله زوی در نپرده کی جینی جوڑ ده زان مرایه کی لاندی دیگ او منگه کی هو پام ور سره کوا پام کوا اکل استمالا وا دوستی ور سره کوا او جینی جوڑ کلور کنی پام کوا در توبو آئی بر پام کوا
تا نړی رنگونه دا نړی عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړی رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.